واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا جیو ریڈیو دے
السلام علیکم ګران اوریدونکو دا وایس اف امریکا ډیو رادیو دین ان د ګل ورځ د کال 2023 مارچ د میاشتې 8 نیټه ده دا وخت پاکستان کې د سحر شپه افغانستان کې پینې می او په واشنگتن ډی سی کې د اتوار ورځ د شپې 8 بجې دي په دې نیم ساعت خبری خبرونه کې درته زه اشفاق مومن هرکلی وایم وړاندې کوم مهم خبرونه اول سر ټکی افغان طالبانو ویلي د امریکا سره یې د سولې خبرې د نوي سره شروع کړې دي دا په داسې حال چې د تیر کال فروری میاشت کې د دواړو ترمنځ شوې لوزنامه کې ویل شوی وو چې امریکایي عسکر به د مئی په میاشت کې افغانستان څخه وځي د پاکستان مسلم لیگ نون ګون نائب صدر مریم نواز تور لګولې چې د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د قومي اسمبلی نه د باور رای اخستو لپاره ملکی ادارې او ایجنسۍ کارولې دي دا په داسې حال چې د سېنات چیرمن څوکۍ لپاره انتخابات به د رواني میاشتې په 12 نیټه کېږي او ایران ویلي چې دوی تیار دي د نړیوال قوتونو سره د دوی لانجمنه جوهري پروګرام پر سر کال 2015 کې شوې لوزنامه را ژوندۍ کړي خو لومړی به امریکا په ایران لګیدلې بندیزونه ختموي اوس راځو د خبرونو تفصیل ته افغان طالبانو ویلي د امریکا سره یې د سولې خبرې د نوي سره شروع کړې دي دا په داسې حال چې د تیر کال پروري په میاشت کې د دواړو ترمنځ شوې لوزنامه کې ویل شوی وو چې د امریکا عسكر به د مئی په میاشت کې افغانستان څخه وځي د طالبانو وایان ویلي د طالبانو مشر مولا عبدالغنی برادر او د امریکا ځانګړي استاذ زلمی خلیلزاد د تیر جمعې په ورځ دوحه قطر کې په دغه ناسته کې د خپل ډلو مشري کړې ده طالب وایان د صدر غنی هغه خبره رد کړه چې وای په افغانستان کې واک تر رسیدل یوازې د افغانانو د رای پر اساس ممکن ده صدر غنی ویلي وو چې د افغانستان د اساسي قانون لاندې د آزاد او بیطرفه انتخاباتو په لار د هیواد هر تن او هر ډله رسیدل شي صدر غنی په کابل کې د پارلیمان درې کاله په پوره کېدو د پرانستې وینا په وخت دا خبرې د جمعې په ورځ کړې وي د افغانستان د سیاسي مشرانو سره د لیدو کتو وروسته د امریکا ځانګړي استاذ زلمی خلیلزاد قطر ته تللی دی د طالبانو د قطر دفتر وایان محمد نعیم ویلی په افغانستان کې د امریکایي پوځي جنرال سکاٹ میلر هم د زلمی خلیلزاد ترڅنګ وو د ویل چې په خبرو کې د تیر کال شوې لوزنامه د افغانستان موجوده وضعیت او بین الافغاني خبرو باندې بحث شوی دی د پاکستان مسلم لیگ نون ګوند نائب صدر مریم نواز تور لګولې چې د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د قومي اسمبلی نه د باور رای اخستو لپاره ملکی ادارې او ایجنسۍ کارولې دي دا په داسې حال چې د سېنات چیرمن څوکۍ لپاره د ټاکنې تیاری روانې دي مریم نواز ویلي چې د دغه په سبب د وزیر اعظم عمران خان د باور رای اخستل کوم قانوني اخلاقي او آئینی حیثیت نه لري نوموړي په اسلام آباد کې د مسلم لیگ نون ګوند مشرانو سره د غونډې ورستو مطبوعاتو سره دا خبرې کړې دي دی ویلی دی چې عمران خان ته د باور رای ورکوونکو باندې په زور رای بدل کړی شوی و بلخوا واکمنه ګوند تحریک انصاف وایي چې د سېنات انتخابونو لپاره مخالفه ډلو د دوی د ګوند غړي په پیسو اخستی وو د اطلاعاتو وزیر شبلی پراز ویلی چې د پیسو په زور سیاست کوونکو هیواد تبا کړی دی او د دوی مشر عمران خان د اخلاقیاتو سیاست کوي د سېنات د چیرمن لپاره د حکومت او مخالفه ګوندونو د سیاسي مشرانو سره د لیدو کتو کمپاینونه شروع شوې دي د واکمنه ګوند له اړخه صادق سنجرانی او د مخالفه ډلو لخوا د کوم کاندید نوم نه دی ټاکل شوی خو پیپلز ګوند د یوسف رضا ګیلانی لپاره کمپاین تیز کړی دی د سېنات د چیرمن ټاکنې به د مارچ په 12 نیټه ترسره کیږي د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتون په مومند قبایلی ضلع کې د بيدرکه خلکو د پاره د اتوار په ورځ کې دونکو احتجاج کې د انتظامیه لخوا برخي اخستو ته نه دی پریښودل شوی او د لاري نه بیرته ګرځول شوی دی د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتون وایي هغه احسان الله احسان چې د 14 او بریدونو ذمہواری قبل اولی هغه ته دوی یعنی ریاست لاري ورکړي خو هغه خلک چې د 14 او بریدونو مخالف دي او د امن خبره کوي په هغه لاري تړل کیږي کوم چې خای دا د ریاست ترجیحات دي د کوز مومندو اسسټنټ کمشنر ډاکټر محسن حبیب وایس اف امریکا ډیو رادیو ته ویلي چې د پرون یعنی خالی په ورځ راهسي په مومندو ضلع کې د فایو سلسلور څلويخ پر ذکر شوی و او انتظامیه داسې اطلاع لرله چې مومند ضلع ته د منظور پښتون د تک سره د امنیت وزیر یت خرابې دي شي ډاکټر محسن حبیب وایي چې دغه یو سلسلور څلويخ په صورت کې د پی ټی ایم د مشرانو لخوا مومنځ لیته د ننوتلو د هڅې په صورت کې ځای او انتظامی مشران راټول شوي او منظور پښتون ته ویلي وو چې اوس باید لسمه ووزی او کله یې دلته د ننوتو رسمي اجازه واخیستنه بیا کول شي چې ممن زلې ته ورشي د اتوار په ورځ په ټولنیز رسانیو خبرو شو او ویډیوګانو کې لیدل شوې دي چې په یو غون چک پوسټ ممنځ لیته د منظور پښتون د ننوتلو مخه نیول شوی او د امنیتی اسکرو ترڅنګ یو شمیر عام خلک منظور پښتون او د هغه ملګرین نه پریږدي چې ممنځل لیتن نه نوځي. منظور پښتون وی ویډیو ته ویل دي چې ټاکل شوی و نن یعنی 13 ورځ په منځل لکه د لادرکه کسانو لپاره یو احتجاجي ناشته وکي او په دغه ناشته کې د ته هم د ګډون بلنه ورکړی شوی و. د پی ټی ایم مخکخ مشر او د پارلیمان غړي محسن داوړ هم وی ویډیو ته ویل چې منظور پښتون غوختل ممنځل لکه د بيدرکه خلکو لپاره کېدونکو احتجاجي مظاهره کې برخه واخلي، خو ریاست هغه په سیخ خپل خلک راوستل او دغلته د تک څخه یې منکه. محسن داوړ ویلي چې دلته هر چاته د هیواد آئین او قانون د خپل رای د سرګندولو او د سیاسي فعالیتونو حق ورکړي، خو لبد مرغه هغه قوتونه چې په پښتنو یې خپل خاوره ته نور کړی ده اوس غواړي د خپل بړیڅو په مټ د پښتنو د رواني مبارزې مخاوني شي. ایران ویلی دوی تیار دي چې د نړیوال قوتونو سره د دوی لانجمنو جوهري پروګرام پر سر کال 2015 کې شوی لوزنامه ژوندۍ کړي، خو لومړی د امریکا په ایران لګیدلې بندیزونه ختم کړي. د ایران صدر حسن روحانی پرون د آیرلند خارجه وزیر ته د هرکلی ویلو په وخت دا خبره کړې ده. د آیرلند خارجه وزیر هم د دغې لوزنامې بیا پر ځای کولو پر سر خبرو لپاره تهران ته رسیدلې ده. یاد دی وی چې آیرلند د ایران جوهري پروګرام په اړه د لوزنامې لاسلیک کوونکو هیوادونو څخه نه دی، خو د خبرو لپاره په زمينه برابرونکو کې شامل دي. د ایران صدر حسن روحانی په کال 2015 کې لوزنامه لاسلیک کوونکو اروپאי هیوادونو فرانس، جرمني او برتانیا باندې نیوکه وکړي چې دوی په لوزنامه کې خپل ژمنو باندې عمل ونکړي. د زیاتکړه یوازې ایران په دغه لوزنامه قائم پاتې دي. د امریکا صدر جو بایدن اشاره ورکړي چې بیا دغه لوزنامه پر ځای کړي او وایي چې ایران به د جوهري وسلو په اړه خپل ژمنه عملي کوي. د امریکا په خوانی صدر ډونالد ترامپ د ایران جوهري پروګرام پر سر شوي د لوزنامې نه امریکا وستلې وا.
د وایس اف امریکا دی وریډیو خبرونه مو اوریدل.
تاسو وایس اف امریکا دیوا اوري دا خبرونه د مخکنه ریکارډ شوي. د تازه خبرونو او معلوماتو لپاره تاسو د وایس اف امریکا دیوا فیسبوک، ټوئیټر، انستګرام او د دیوا ویب پاڼه کتلی او اوریدلی شئ.
اوردونکو د خبرونه په سر کې زودنن ورځ مهم راپور پلوتا. افغان طالبانو ویلي د امریکا سره یې د سولې خبرې د نوي سره شروع کړې دي. دا په داسې حال چې تیر کال فروری میاشت کې د دواړو ترمنځ شوې لوزنامه کې ویل شوی وو چې د امریکا عسكر به د مئی په میاشت کې د افغانستان څخه وځي. په دې حق لبن نور تفصيل تاسو ته زمونږ همکار فواد لمی د واسف امریکا راپور کې وړاندې کړي.
په افغانستان کې د سولې په اړه د نویو منصوبو خبرونه اوریدل کیږي او داسې یو مسوده هم په مطبوعاتو کې خبره شوې چې د یو مشارکتي یا ګډ نظام ترنګوالی څرګندوي. افغان طالبانو د خالي شنبې په ورځ وویل چې د هغوی مشرانو له امریکا سره د سولې خبرې بیا پیل کړې دي. دا په داسې حال کې ده چې د می اول نیټه را نږدې کیدونکې ده او دا هغه نیټه ده چې د دوه لوزنامې پر اساس تمه کیده چې د امریکا په مرشي خارجي قوتونه ټول افغانستان څخه ووځي. د طالبانو یو ویاند ویلی چې د طالبانو د سیاسي دفتر مشر ملا عبد الغنی برادر او ملګرو یې د جمعې په ماخام د قطر په سرخار دوحه کې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا له خاص استاذ زلمی خلیلزاد او د غل ټیم سره لیدلې دي. تر دې وړاندې خلیلزاد کابل ته تللی وو او هلته یې د افغانستان له مشرانو سره د یو مشارکتي حکومت په اړه خبرې کړې وې. داسې رپورټونه هم ورکړل شو چې امریکا غواړي د دوحې پروسه ګوښی تکړي او د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د څار لاندې یو لوی کانفرنس راوغواړي. همدارنګ د یوې نوې لوزنامې مسوده هم مطبوعاتو ته راوتلې چې په کې د یو مشارکتي نظام تصویر ترسیم شوې دي. د دې مسودې او یو وړاندې شوی پلان په اړه افغان حکومت تر اوسه واضح جواب نه دی ویلی، خو صدر محمد اشرف غنی دومره ویلی چې هر اداره کولی شي خیالونه او خوبونه په کاغذ ولیکي او د افغانستان د حل لپاره یو وړاندې کړي. دا کاغذونه په خوا هم لیکل شي وي او هم لیکل کیږي او په آینده کې به هم ولیکل شي. زمونږ وثیقه زمونږ آئین دی. په همدې حال کې د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا مشر عبدالله عبدالله بیا ویلي چې د وړاندې شویو پلانونو نه ویره نه ده پکار. عبدالله د اتوار یک شنبه په ورځ کابل کې وویل چې د افغان سولې په تړاو وړاندې شویو طرحو یا پلانونو باندې باید خبرې وشي او هغه څه پکې ولټول شي چې افغانان یې غوښتونکي دي. د افغانستان د قومي سلامتیا سلاکار حمدالله محب هم واضح کړی چې وړاندې شوی مسوده د امریکا د حکومت رسمي دریز نه دی، بلکې د سولې د مذاکراتو په پرمخ وړلو کې به مرسته وکړي. طالبانو تر اوسه د مشارکتي حکومت د وړاندې شوی پلان په اړه خپل دریز نه دی روښانه کړی، خو دومره ویلي چې دوی د دوحې لوزنامې عملي کولو ته ژمن پاتې دي. طالبان د اشرف غنی په مشرۍ د افغانستان اوسنی ریاست یا د افغانستان اسلامي جمهوریت نه مني او وایي چې د سولې مذاکراتو نتیجه باید د یو اسلامي نظام جوړېدل وي. خدا واضح نه ده چې د اسلامي نظام نه د دوی مقصد څه ډول نظام دی، ځکه د افغانستان اوسنی نظام هم اسلامي بلل کیږي. بل اړخ ته ولسمشر غنی د خالی شامې پورز بیا هم د موقت یا نگران حکومت د جوړېدو منصوبه رد کړه او ټینګار یې وکړ چې د واقعي اختیار انتقال صرف د انتخاباتو د لارې کیدونکې دی. صدر غنی د افغانستان پارلمان ته په وینا کې زیاته کړه، موږ آماده یو چې د عالمی برادرۍ تر څار لاندې د آزاد او صاف او عمومي انتخاباتو په اړه بحث وکړو. موږ کولای شو چې د انتخاباتو د نیټې معلومولو باندې هم بحث وکړو او یوې نتیجې ته ورسیږو. افغان صدر دا هم وویل چې هغو کسانو ته چې واقعي اختیار ته رسیدو لپاره دی او یا هغې دروازې ته ځي، دا نصیحت کوم چې د افغانستان کې سیاسي واقعي اختیار یو لار لري او چابه د افغانستان د خلکو ووټونه دي. د افغانستان په ځایي مطبوعاتو کې دا رپورټونه هم خپاره شوې چې غنی د امریکا خارجه وزیر انټونی بلنکن افغان صدر محمد اشرف غنی ته یو خط استولی او په هغه کې ویلي چې امریکا په پام کې لري له ملګرو ملتونو وغواړي چې د روس، چین، پاکستان، ایران، هند او امریکا د خارجه وزیرانو او خاصو سازو په ګډون د افغانستان د سولې لپاره یو غونډه جوړه کړي. د رپورټونو لمخې بلنکن په دې خط کې ویلي چې په آینده هفتو کې به په ترکیه کې د افغانستان د سولې او کانفرنس جوړ شي. یاد دی وی چې د دې خط په اړه تر اوسه امریکا حکومت څه نه دی ویلي. فواد لامی، وی او ای، دیوا، واشنگتن.
دا د وی او ای دیوا خبرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او په ټولنیزو رسنیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ. زموږ د ویب پاڼې پته ده voa1news.com.
د پاکستان مسلم لیگ نون گوند نائب صدر مریم نواز تور لګولې چې د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د قومي اسمبلی نه د باور رائے اخستو لپاره ملکی ادارې او ایجنسی کارولې دي. دا په داسې حال چې د سېنات چیرمن څوکۍ لپاره ټاکنې به د رواني میاشتې په 12 منټه ترسره کیږي. په دې حق لبا نور تفصیل تاسو ته د اسلام آباد څخه د لیورې خبريال را بیا پیر وړاندې کوي.
په داسې حال کې چې د سنټ ته ټاکنو ورسته د حکومت او مخالفو ګوندونو لاړخه د سنټ ته چیرمن د چوکۍ د پاره هلی ځلی شروع شوی دی، د دوړو اړخونو لاړخه پر یو بل د تورونو لړۍ هم روانه ده. د مسلم لیگ نواز ډلې مرستیالي مشر مریم نواز ویلي وزیر اعظم عمران خان د باور رائے اخستو د پاره د پاکستان ایجنسی او ادارې کارولي چې له سببه د دې د دغه باور رائے څه اخلاقي، آئینی او قانوني حیثیت نه لري. په اسلام آباد کې د مسلم لیگ نواز ډلې د مشرانو د غونډې وروسته د مطبوعات سره خبرو کې مریم نواز ویل
فیصلہ
بدلا نہیں،
فیصلہ تبدیل کرایا گیا.
د باور رائے په زور اخستل سویدم. عمران خان ته د باور رائے ورکوونکو خپل پریکړه بدله کړې نه و، بلکې په زور په بدله کړې سویوم. بل اړخته د تحریک انصاف وینا ده چې د سنټ ته ټاکنو د پاره د مخالفو ګوندونو لاړخه د دوی د ګوند غړي په پیسو اخستل سوی دي. وفاقی وزیر شبلی فراز ویلی عمران خان د اخلاقیاتو سیاست کوي، د پیسې په زور سیاست کوونکو هوا تباہ کړی دی.
جو جنگ هم لړ رہے ہیں جن قوتوں کے ساتھ،
حکومت د هغه قوتونو سره جنگیږي چې مشري پی ڈی ایم کوي. دغه خلک خپل کاروبار کولو د پاره واک تر لاسه کول غواړي، خو حکومت په د چا فشار نه قبلوي. د اسلام آباد د سینټ چوکي د پی ډی ایم د کاندید یوسف رضا ګیلانی د ګټلو ورسته وزیر اعظم عمران خان لاړه قومي اسمبلی څخه د باور ووټ تر لاسه کړی سوی و. د واکمن ډلې تحریک انصاف او مخالف ګوندونو لاړه د سینټ چیرمن او ډیپټی چیرمن د چوکي د پاره اوس هلې ځلې شروع کړې سوی دي. تحریک انصاف د سینټ د چیرمن د چوکي د پاره اوسنۍ سینټ د چیرمن صادق سنجرانی د نامه اعلان کړی دی. بل پلوته د مخالف ګوندونو ائتلاف پی ډی ایم لاړه که څه هم د چیرمن او ډیپټی چیرمن د پاره تر اوسه د کاندید د نامه اعلان نه دی سوی، خو د یوسف رضا ګیلانی د کامیابۍ وروسته پیپلز ګوند د سینټ د چیرمن په توګه هم د دوی د کامیابۍ د پاره هلې ځلې او سیاسي مشرانو سره لیدنې شروع کړې دي. په دې لړ کې د پیپلز ګوند مشر بلاول بټو زرداری په پنجاب کې د واکمن تحریک انصاف د اتحادی ګوند مسلم لیگ کافته مشرانو سره لیدلی. پیپلز ګوند متحده قومي موومنت ته د سند په حکومت کې د ګډون بلنه هم ورکړې ده. بلړخته د پرویز خټک په مشرۍ کې د تحریک انصاف مشرانو هم خپل د کاندید د ملاتړ د پاره ولی باغ کې د عوامي نېشنل ګوند د سینیئر نائب صدر امیر حیدر خان هوتی په شمول د نورو مشرانو سره لیدلې دي. په سینټ کې دا وخت مخالفو ګوندونو د ائتلاف دروپینزوس او د واکمن تحریک انصاف ډله او اتحادیان وڅلويشت خړی لري. د سینټ د چیرمن ټاکنې به د رواني مارچ د میاشتې په 12 نیټه کیږي. رابیه پیر، وایس اف امریکا، ډیوا، اسلام آباد.
دا د وی او ای ډیوا خبرونه ده. زموږ پروګرامونه په ویب پاڼه او سوشل میډیا باندې لیدلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده www.voadivanews.com یا را سره په سوشل میډیا باندې ملګری شئ @voadivabane. که زموږ خبرونه کې برخه اخیستل غواړئ نو د ټلیفون شمیره ده 00 02 02 05 00 03.
راپور پلوتا د خیبر پختونخوا په جنوبی او شمالی وزیرستان کې د تشدد پیښو په سیوا کېدو یو وار بیا شکونه سیوا شوې دي. د سیمې څېړونکي وایي چې د پوځي عملیاتو وروسته دغلته کې د امنیت پر ځای کولو او د ترخګرو د ختمون داوی د امنیتي ادارو لخوا شوې وي. د تشدد په دغه زیاتیدونکو پیښو باندې د لیورډیو خبريال لدان بیٹنی یو چړنیز راپور تاسو ته وړاندې کوي.
پاکستان پوز ویلي د شمالي وزیرستان په منځخیل او بوی سیمو کې زلزلې عملیات کړي چې په پایله کې د پاکستانی طالبانو درې مهم کمانډرانو په ګډون د اته وسلوالو وژل کېدو دافا کړي. د زیړې میډیا رسد نه کیږي چې خره او رښتونی معلومات تر لاسه کړي او نو په خپل وسلوالو طالبانو په دې اړوند څه ویل دي. په پېښور کې وته خبريال چې تړاو شمالي وزیرستان سره لري ناصر داوړ اویل په داسې حال چې پوز دا ولري شمالي وزیرستان نږدې 90% نه زیاته خبره د وسلوالو څخه پاکه کړي. بیا په دومره لوی کچه سره د وسلوالو وژلو داوا کېدل دا په ګوته کوي چې وزیرستان کې یو ځل بیا حالات ډېر خراب لوري ته روان دي. هغه ویل حیرانتیا خبره دغه ده چې د ضرب اعظم عملیاتو و کاله پوله کېدونکي دي خو لا تر اوسه د بنو باکاخېلو کې هم د کډوالو څخه ډک دي او د عملیاتو په پایله کې ټول کډوال بیرته خپلو علاقو ته نه دي واپس کړی شوي چې د سیمې په امنیت پوښتنې راپورته کوي.
شمالي وزیرستان اوسه پورې د کلیر کولو چې کومې دارې چې ډېر ټیک نه دي هغه خلکو سره اتفاق نه لري. ترکیز کې لنګو ګورو هم دا د یو وجه ده. دوی خو دا دوی کوي چې دلته اسلوال ختم شوي دي خو دلته اسلوال شته. ژوندې مثال دا هم دی چې دا پرون دا کم اپرشن وشو نه صرف دا دی بلکې دلته یو ټیک ټاک قوت هم دی.
د پاکستان د پوز ویان میجر جنرل بابر افتخار په 22 فبراير په راولپنډي کې د پوز په مرکز جی ایچ کیو کې میډیا سره حال تیرولو پر مهال ویلي په تیر شوي څلورو کلونو کې تر اوسه پورې د رد الفساد عملیاتو پر مهال په ټول هیواد کې نږدې 3,15,000 نه زیات استخباراتي عملیات ترسره شوي. په دې کې ځینې مهم عملیات شوي، د وسلوالو بریدونه شنډ کړي او ځالې ختمې کړي شوي دي. هغه ویلي په تیر شوي څلورو کلونو کې نږدې 3,500 نه زیات وسلوال وژل شوي او افغانستان سره په پوله د اسخن تار لګولو په کار نږدې 4.8% سرته رسول شوی او د ایران سره په پوله 3.5% نه زیات کار ترسره شوی او نږدې 1500 نه زیاتې نوې پوستې جوړ کړې شوې دي. په قبایلي ضلعو کې د بد امنۍ په دې تازه پیښو هغه ویلي اوس چې څومره پیښې کیږي دا ترهګرۍ نه وي. په ټوله نړۍ کې بد امنۍ پیښې کیږي او چې کله دغه علاقې په صوبه کې ورګړې شوي حالات پکې ډېر ښه شوي دي. په اسلام آباد کې د فاټا څېړنیز مرکز یا ایف آر سی مشر منصور محسود وایي کال 2009 څخه راپه دې خوا څېړنې ښایي په قبایلي ضلعو کې تشدد په کچه کې هر کال زیاتوالی راغلی دی. هغه ویل د دې علتونه دا دي چې یو په افغانستان کې د وسلوالو او حکومت ترمنځ د سولې پروسه روانه ده او بل د پاکستانی طالبانو مشر مفتی نوروالی په مشرۍ کې د تحریک څخه بیل شوې ډلې بیا راځي کېدل شامل دي.
په افغانستان کې چې کوم د امریکای او د طالبانو د امن موحدي وي په دا کې یو مین شرط دا هم وندي امریکای د افغانستان بخپل امزکا خپل چاخل استعمال امنه تنه ورکوي. دا ټي ټي پی او د دې چې دا کوم الایز دي چې کدا سولا وشي نو دلته خو پاتې کاونه دی ګران بل غزا و چې خامخه یعنی کې ټي ټي پی وس مفتی نور ولی په وخت کې بیا د ریګروپینګ او ری ارګنایزیشن دا خبرې روان دي چې د 2000 نه لیا او وسی هغه کمپلیټ هشول.
شمالي وزیرستان کې د زیاتېدونکو بد امنۍ پیښو ځای خلک اندېښمن کړي او په ورستۍ کې احتجاجي مظاهره هم کړي او د احتجاجونو د لارې غوښتنه کړي چې د بد امنۍ مخنیوي دي وشي. خود پاکستان په وسر لشکر جنرال قمر جاوید باجوا په 2 مارچ د شمالي او جنوبي وزیرستان سفر پر مهال ویلي وو په سیمه کې په پراخه کچه سره امن بیرته راغلی او د امن ډیر په سخت لاس تر راوړی او چاته بیا خرابولو ته ورنکړي. عدنان بیچنای وی او ای ډیوا.
خبر منوردونکو د ډیور رادیو خبرونه او یو سم ساسي پام راګرځو د مطبوعاتي کتنې په لوتا چې زمون همکار مختار خلیلی درته وړاندې کوي.
د خیبر پختونخوا صوبې د تجارت او د صنعت ایوان یعنی سرحد چیمبر اف کامرس اینڈ انډستری مطالبه کړې ده چې د وست ایشیا جمهوریتو ته برآمد کوونکو مال دی ویب بیسډ ون کسٹمز نومي نوي نظام کې شامل کړی شي ځکه چې په دې بده وست ایشیا جمهوریتو سره تجارت ډیره وده ومني. په دې موجوده پاکستان د انګریزي ژبې مشهور اخبار دی نیوز انټرنیشنل پاکستان خپل د سر اداري لیکلی دا د اداري سرحد ته تجارت اهمیت لري. ویب بیسډ ون کسٹم نظام د ټیکسونو یا د آمدن د وفاقي بورډ یا د ایف بی آر او د سر د کسٹم غونډې تړلو محکمو د پاره جوړ کړی شوی نوی نظام دی چې مقصد یې په تجارت کې اسانۍ پیدا کول دي. مال برآمد کوونکي او د مال راغوښتونکي او د کسٹمز کلیرینګ ایجنټان د برآمد او د درآمد د پاره د خپل مال اندراج په دې نوي نظام کې کولای شي. ادارې لیکي چې د سرحد د ایوان تجارت او صنعت د ډيري مدینه مطالبه ده چې د وسط ایشیا جمهوریتو سره د تجارت په لار کې پراته خندان دي لری کړی شي. په دې لړ کې اگر که ایف بی آر ځنی اقدامات کړی هم دي خو د وسط ایشیا جمهوریتو سره په تجارت کې اوس هم لا ډیر خندان پراته دي. سرحد ایوان تجارت او صنعت د وسط ایشیا جمهوریتو سره د تجارت زیاتولو لپاره یو لوی علامتي منصوبه هم تیار کړی ده. خو د دې منصوبې د کامیابۍ لپاره ورته د ایف بی آر او د نورو سرکاري ادارو د ملګرتیا ضرورت دی. ولې د ایف بی آر او د نورو سرکاري محکمو له طرفه ورسره دا ملګرتیا لا تر اوسه پوري نه کیږي. دی نیوز د کی چې د سرحد د ایوان تجارت او صنعت مطالبي په حق دي او ایف بی آر او نورو سرکاري محکمو له په دې لړ کې سمدستی سه اقدامات پکار دی. اخبار لیکي چې مونږ په کال 1990 کې د شوروي روس د ماتېدو د وخت نه د اورو کې د روس نه جدا شوو د وسط ایشیا په جمهوریتو کې د تجارت ډېر روخانه موقع او وسیله شته. دغه ورځو کې د میانوا شریف د حکومت وزیر خارجه سردار آصف احمد علي د وسط ایشیا د ملکونو تفصیلی دوره هم کړی و او په تجارتي تعلقاتو دغه ملکونو کې تفصیلی خبرې اترې شوې وې. خو د میانوا نواز شریف د حکومت د ختمې دون پس د غټوله خواري هم په اوبوله شو. په کال 1999 کې افغانستان کې د طالبانو حکومت راغلو او افغانستان تر پاکستان او اخوا تر وسط جمهوریت ټوله منطقه کې بدمنی خور شو. د جنرال پرویز مشرف په دور کې پاکستان د افغانستان په جنگ کې بد بد انخطو او د کال 2000 نه راپدیر په لاسو کلونو کې د وسط ایشیا جمهوریت سره تجارت یو خو پاتې شو. اخبار لیکي چې نن سبا هم وسط جمهوریت سره د پاکستان د تجارت ټول دارمدار افغانستان کې د امن په عمل دی. که افغانستان کې امن ناراضي نو د وسط ایشیا جمهوریت سره د تجارت کېدو هیڅ امکان نشته. دا وخت هم د افغانستان د نایدبار حالاتو له سببه د ټاپي په نوم د ترکمانستان، افغانستان، پاکستان او د هندوستان د ګیس شریکه منصوبه په ټپه ولاړه ده. افغانستان په دې ټوله لوبه کې د مرکزي اهمیت ملک دی. په دې سبب د افغانستان نه ګیر چاپیره پرتو ټولو ملکونو له افغانستان کې د امن راوستو لپاره خپل پوره وس چار پکار دی، ځکه چې د افغانستان په امن د ټولې سیمې د تجارت خیرازي او د سیمې د ټولو ملکونو د خلکو سوکالي او خوشحالي اړه لري. د نیوز خپل اداریه په دې ختمه کړې ده چې د وسط ایشیا د جمهوریو مجموعي آبادی 9 کروڑ ده. په دغو جمهوریو کې ښې پریمانه تجارتي وسیلې شته دي او د سیمې ټول ملکونه ترې نه سودمن کېدای شي. دې نه علاوه د وسط ایشیا د جمهوریو سمندري لار نشته. په دې سبب پاکستان ورل خپل سمندر ته پر سایه ورکولو دغو ملکونو نه لویه تجارتي فائده اوچتولی شي. خو د دې هر څه لپاره بنیادي شرط افغانستان کې امن راوستل دي.
د پاکستان مرکزی حکومت اعلان تر مخه په هیواد کې بد شپیتو کلونو او د دې څخه د زیاتو عمر خلکو ته د کورونا وایرس پر ضد واکسینو عمل د مارچ د 10 نیټې څخه شروع کیږي. خو بل لور ته د خیبر پختونخوا صوبې د صحت محکمې چارواکي وایي چې په صوبه کې د صحت مامورینو ته لا د واکسینو ورکولو دغه لومړی پړاو هم سرته نه دی رسیدلی او د واکسینو کمی له وجې لوی شمېره مامورین داسې دي چې ورته دغه واکسین نه دی ورکړی شوی. په دې اړه باندې نور تفصیل د سیمې څخه د ډیور رادیو خبریال احسان محمد خان تاسو ته وړاندې کوي.
د حکومتي اداو تر مخه چې په خیبر پختونخوا صوبه کې د صحت محکمې مامورینو د پاره د کورونا وایرس پر ضد د واکسینو عمل روان کړي، خو د صحت محکمې چارواکي بیا وایي د صوبې زیاتره ضلعو دننه لا تر دې وخته د نیمایي نه هم کم مامورینو ته دغه واکسین ورکړل شوی. د شمالي سیمې هزارې بټګرام د صحت د محکمې یو سیمه ایز مشر ډاکټر ګل شهزاد په وینا دویتا د صحت محکمې د مامورینو د مجموعي شمیرې په حساب یوازې 15% واکسین ورکړل شوی او په بټګرام ضلع کې 15% مامورین داسې دي چې ورته دغه واکسین لا نه دی رسیدلی. په دې هکله ډاکټر ګل شهزاد وی او ای ډیو ته زیاته کړه،
نه صرف بټګرام بلکې دا چار چاپیره چې زمونږ کوم ضلع دي، شانګلا، تور غر، مانسیر، اپټ آباد، هری پور، واکسین راغلی دي په 2 فروری او هغه ټول مونږ اولګ ګول خو هغه زره زمنګ اوسه پورې 15% پورې عمله چي دا ویکسینېټ شو چې دا خو لا اوله مرحله ده چې پاغه کې به د صحت کوم سټاف ته هغه ویکسینېټ کې واغله نه دی ویکسینېټ شوی، نو تر څو پورې چې دا ټول نی ویکسینېټ شوی هغه نه مخکې مونږ د رېجستریشن کار نشو شروع کولې د شپېتو کارونو بره چې کوم زنانه او نارینه دي، ځکه چې دغه تعداد په ضلع کې د صحت د عملې نه ظاهر خبره ده چې ډیر به وي او ډیر ویکسین بلایږي. خدا ټول تعلق لري د ویکسین تعداد سره.
بلخوا د منصوبه بندای وفاقي وزیر اسد عمر د اتوار په ورځ د ټویټر د لارې په خپل پیغام کې اعلان کړي چې د 10 مارچ څخه ورستو به د شپېتو کلونو او د دې نزيات عمر لرونکو ته د کورونا وایرس پر ضد واکسین ورکولو عمل روان کړي شي او د دې عمل لپاره جوړ شوی ستراتیژي تر مخه وړومبه به تر ټولو زیات عمر په حساب دغه واکسین ورکول کیږي. خو دا واکسین به هغه چاته ورکول کیږي د چا چې د صحت محکمې سره اندراج تر سره شوی وي. د مرکزی حکومت لخوا دا نه ده سرګنده شوی چې د واکسینو د غدویم پړاو سر تکولو د پاره د واکسینو څومره شمیره را رسیدلې او یا به په روانو ورځو کې را ورسی. بلخوا د شمیرو تر مخه په هیواد کې د کرونا تایید شوی ناروغانو مجموعي شمیره 15,90,000 او 1500 ته رسیدلې او تر اوسه 3000 زره 215 تنان د دغه وباله وجه مړ شوی سرګند دیوی په پا پاکستان کې د صحت مامورینو لپاره د وکسینو کمپاین په 3 فروری روان شوی وو خو لا تر اوسه د غامل سرته نه دی رسیدلې. احسان محمد خان وی او ای ډیوا په خبر
دا د وی او ای دی واخ پرونه دا زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو مطبوعاتو هم کتلی او اوریدلی شئ. ویب پاڼې پته ده voa.divanews.com. ټوئیټر آی ډی دا @voa_divaa.